یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته کابل ته ځو هلته تیره شپه امنیت و د ګډو رسمي لوبو سیالي وه ګڼ نندارچیان ورغلي وو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وايي بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام له افغانستان ووزي په جنوبي وزیرستان کې د معلولانو اعتراضونه پرون د درېمې ورځې لپاره هم روان وو او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي بشپړ خبرونه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو له افغانستانه ووزي ارک په یوه خبر پانه کې وایي چې ښاغلی بورل دا څرګندونې پرون پنجشنبه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې د خبر پانې له مخې ښاغلی بورل دا هم ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او ټینګار کوي چې په تشدد کې باید د پام وړ کموالی راشي څو دایمي اوربند ټینګ شي د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په 2014 کې لږ تر لږه څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وختې د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل لومړۍ چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې د سرکاڼو په بهرآباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سرک د غاړې ماین وچاودېد ښاغلی دهقان وایي کله چې نور پولیس او خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو بل ماین پرې وچاودېد
دا یو بم انفجار کله زمنګ براسي ټیم مالته ورغلې چې دویم بم پاګه باندې سکم څلور بجې پاګه باندې انفجار کړي چې بدبختانه زمنګ دوه نفر تر نتیجو غونو شاته رسیدي دوه نفر زخمي هندي یو نفر هاري په دې کې شهید شو
د اسداباد د مرکزی روغتون مشر ډاکټر اتاولا سپای وای دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوی دي د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای تکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر نهمې نیټې پورې په کابل کې جوړ شي د افغان فلم مشره سهرا کریمی وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی میرمن کریمی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې تر اوسه په دې فستیوال کې د ګډون لپاره 28 مستند داستاني انیمیشن او د موبایل په وسیله جوړ شوي فلمونه دوی ته رسیدلی دي لازادې رادیو خبرونه اوري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای اروپ او بخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپای ټولنه د پخوانی شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي چارواکي وای د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالر دی اروپای ټولنې او WHO پرون پنجشنبه وویل چې په دې پروګرام کې به ارمنستان آذربایجان بیلاروس، گرجستان، مولداوی او اوکراین شامل وی. اروپایی کمیسیون ویلی د کوواکس د نړیوال نوښت لخوا د اروپا له بېوزلو هیوادونو سره مرسته د دې پروګرام هدف دی. د هغه شپږ هیوادونه دي چې غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. د دې پروګرام لګښت اروپایي ټولنه د واکسیناسیون په یوه درې کلنه دوره کې ورکوي او په تطبیق کې د روغتیا نړیوال سازمان مرسته کوي. لسګونه معلولینو پرون د درېمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ دوی د کار روغتیایي اسانتیاو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي دا اعتراضونه د فبروري پر نهمه د جنوبي وزیرستان په انګورو اډې سیمه کې په پرلت پیل شو دوی وایي تر هغه به دې اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه وي منلې د دې اعتراضونو یو تنظیمونکي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل د معترضو معلولانو شمیر 250 کسانو ته رسیږي چې 160 تنه یې د ماینونو په چاودنو ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نخښتو کې ټپین شوې دي. د وانه خار مرسیال کمشنر بشیر خان ازادۍ رادیو ته ویل چې دا معلولان په سرحد کې د قاچاق د اجازه پلټه کې دي، خو هغه زیاته کړه چې د دې کار اجازه به ورنکړل شي، خو نوموړي دا ډاډ هم ورکړ چې د معترضانو منطقي غوښتنې به وڅېړل شي. اورستای خبر د چین د ملي راډیو ټلویزیون ادارې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د برتانیا د ټلویزیون چینل بی بی سی پر خپرونو بندیز لګیدلې. دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغه کې چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي ټلویزیون جواز لغوه کړ. د چین راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي دي چې بی بی سی په دې هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې او خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سی یو ویاند په یو بیان کې چې د ایمیل لارې خبر کړی ویل دي چې دوی د چین د چارواکو دې پریکړې ډیر نهیلې کړې دي. هغه لیکلي بی بی سی په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه بې پرې ډول د چالویری او ملاتړ پرته راپور ورکوي.
اساسي راډیو په منځني سپټول شپښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
ټول افغان ولستا زخمی ټپی افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم.
د احمد ولی هوتک بریا او لوب په داس شار کې د غنو لیدونکو مخ ته تر سره شو چې نور کله به موهر ورس دی وینې وینې امني خبر وینې امني خبر ترې درلود. خو تیر شپه د خوشي خبر وو. د پکتیا د زرمت پولیس والی کې طالبانو د جنونو مکتبونه بند کړل.
پټ پټللو یو جمعه تکل چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زولا کول بیا ګرځې ستراغلو دلته درس وایو.
په گاونډي خوست کې بیا لویا لیسا پرانسل شو.
نمونوي مکتب د څلور ولایتو د پاره د تجورسوي دي او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري.
او د هلمند په مرکز لشکرګا کې په سلګونو ماشومان د زده کړو به برخه شي.
زمونږ چې مان ټولو مکو خرڅو مې یو سورو په چې سيزن روډي رانی سم.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانان د ګډو رسمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک بریال مانځي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. د لوبي ته ګڼ نندرچان ورغلي وو. کابل ته ورسو ل خپل خبريال اورو چې کابل نن څنګه د جشن مانځي. تلیفون رابطه مولا کابل سره قطع شوه ده. هڅه کوي چې وړاندې کابل ته ورشو او د دې لوبې په اړه له تاسو څخه معلومات ترلاسه کړو. زموږ تخنیکی همکار طاهر روشن هڅه کوي چې له کابل سره رابطه ټینګ کړي. تلیفون رابطه ټینګ شو ل خپل خبريال به وورو چې په کابل کې د احمد ولی هوتک بریا جشن خلګ لمانځي او څنګه به سيادت مهرباني. بله ستاسو ژغ ناراضي تخنیکی ستونزه لرو. دا راپور نشو اوریدلی. سره وړاندې به په خبرونه کې هڅه وکړو چې په دې اړه نور معلومات تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. هلم هغه ته خوست ورزو. په خوست کې نمونوي الیسا ولما پرانستل شوه. بښنه غواړو له دې تخنیکی ستونزې ځکه چې دا تخنیکی ستونزه ادامه لري او اوس بیا زموږ ټلیفون رابطه ټینګه شوله. ل خپل خبريال واورو چې د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک لوبه تیر شپه څنګه تیر شوله او لکه څنګه چې متاسو ویل په دې لوبه کې د بریالي شو او افغانان پرې خوشحالي کوي. کابل ته ورسو مهرباني.
شیبر سه په داسې حال کې چې کابل نګدي هر ورځ د بمی چاودنو شاهد وی. تیر شپه د یو ورزشی میله شاهد و په دې میله کې زرګونه کسان د احمد ولی هوتک دغه لوبي ته چې تاسو وړاندې یادونه وکړه خپل برازیلی سیال ته پکې په دویم راوند کې ماته ورکړه. ډیره جالبه لوبه و. دی شپې ته دوی د قهرمانانو د شپې نوم ورکړی و. سیالې پکې تر سره شوې. دوه نور لوبغاړي چې یوې په پاکستان پورې اړه درلوده بلې په ایران پورې اړه درلوده دواړه بهرنی لوبغاړي دوی هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې و چې ایرانی لوبغاړي پاکستانی لوبغاړي ته پکې ماتې ورکړه. د احمد ولی هوتک دا بریا په کور دننه د ګڼو افغان چارواکو لوري نه وستایل شو. په سوشل میډیا په ټولنیزه میډیا باندې احمد ولی هوتک ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون باندې زیات شمیر چارواکو د دې سیالۍ لپاره تیر شپه زیات امنیتي تدابیر نیول شوي وو او دغه سیالۍ چې د ټي اف جی سی په نوم باندې د یو افغان دغه د بنسټ لوري نه د سیالۍ د بنسټ لوري نه په لار اچول شوي وي. ټیکټونه وړیا کړي وو ټولو خلکو ته ویلي وو په یو اعلامیه کې چې افغان ولس فکری آرامتیا ته اړتیا لري نو ځکه باید ټول مینوال په دې سیالۍ کې په وړیا ډول باندې برخه اخلي او راځي. خپل احمد ولی هوتک د سیالۍ د ګټلو نه وروسته دا بریا د ځان او د ټول افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وباله. وی ویل چې د دې سیالۍ په کولو سره یې نړیوالو ته وښوده چې کولای شي نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راشي او دلته نړیوالې سیالۍ ترسره کړي په د امنیت په فضا کې.
او مننه و موردل چې د ګډو رسمي لوب افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې وتوانید چې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړي. او په کابل کې تیر شپه یو شمیر نورې رسمي لوبې هم وشوې او ګڼنندرچان ورغلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونوي شونځي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا کمپلیکس د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي د زده کړو لپاره جذبوي. د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې به دا ډول نمونوي شونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوې لري جوړ شي. نور حال په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي خوانځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. د خوانځي ته به د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکو کی جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزادۍ رادیو ته وویل
دا د پروژه مو زه 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او ان شاء الله دا غس نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی د خیره. تعمیر دو او یا درسي او تا کلری کونر لیلیا ده مسجد دی. دا سی مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغاني بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره لدې چې په خوست کې د نمونوي خوانځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د خوانځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته هم اجازه ورنه کوچه د نخبه نیوي، د نوښتګر نیوي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکي نیوي او د مکتب تراشي، ځکه دا به بیا د خوست خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لویه اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا دې پاره به دا رسیږي او دې وطن رهبر به خلاص کړي. او دې نه دا تقاضا کوم د دې له پلارونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته وسوکي، چې معرف ته ولر شي، کومک ورسره وکړي چې څو دې په خپل په خپل شو ودریږي علم ته لاس راوړي او پانتونو ته ولاړ شي او د وطن رهبری په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه در نیم لکه زده کوونکي په کې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې.
په خوست کې نمونوي لیسه پرانیستل شوه. د خوست ترڅنګ پکتیکا ته ورسو. د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې له نږدې و کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
زرمت هیوالو یو ولسوالۍ ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګه منع کړې.
وسم البته دی انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ د انجونو په قصه کې نه دی. د مونږ په ډیر مشکلات البته درس وایلو پټ پتلولو یو جماعت ته کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زول کول بیا ګرځې تراغلو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بلاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور انجونې خوندزیو ته د تګ د زیری په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او 50,000 کسان اوسیږي چې نیمه برخه انجونې او میرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د 10,000 په شمېر کې انجونې د زده کړو په عمر برابر دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 ښوونځیو کې 15,200 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې ته رسیدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن ولې خو مینه ترلاسه کړی د په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پاله کیږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د ګمارنې د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او پروسیه کې د فساد ضد د کمپاینر الکسی نوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تیرونی د محاکمه لخند سره مخامخ شوې و. اسمت ساروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی نوالنی به نن جمعه یو ور بیا محاکمه ته حاضر شي. تیرونی د محاکمه نیمګړې پاتې شوې و. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوی دی. نوالنی د اګست په 6 نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومس کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و. نوالنی د جنوري په 18 له جرمني څخه خپل هیواد ته له ستنېدو سره سمونی ول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره تللی و. روسته لدی چې په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړی چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی مسموم شوی دی. جرمنی او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د نوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهرې کیږي او د نوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکمو دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې دا راپور له خوست درلود چې هلته نمونوي لیسه پرانستل شو او په گاونډي پکتیا کې د سرمت پولیسوالي کې جونې لسته کړو وسلوالو به برخې کړی دي. خوست هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکړګا کې په سلګونو کوچنیان لسته کړو به برخې شوې دي. دوی په درنو کارونو بوختي د ماشومان لساره تر ماشامه پوري درانه او وژمهاله کارونه کوي او د کورنۍ لګښت د دوی په غاړه دی. په دې اړه راپور
په جګړه ځپلي هلمند ولایت کې د کوچنیانو ناوړه او نامعلومه برخلیک په دغه ولایت کې سلګونه هغه کوچنیان چې د جګړو لامل شوونځي پر مخ تړلې او یا هم د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وجل سوي وي اړ دي چې درنه کارونه وکړي او یو غولا ډوډۍ پیدا کړي. دا کوچنیان د ورځې له سهاره تر ماښامه پورې په لاسي گاډیو کې بارونه وړي او یا هم په دکانونو او مستریخانو کې په کارونه بوختي. ډیر کله د دغه سیزاینو مسولین ور باندې درانه او سخت کارونه کوي. ځینې نور کوچنیان بیا له سهاره تر ماښامه پلاستیکان او ټیمان ټولوي چې له دې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. په لشکرګاه ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومان سیمې ولا نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته ویل
زموږ د ټیمان ټولو مکو خرڅوم یو سو یو سو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټو ماښامه لا اوس چې ورته ودرېږو سار وختي چې راسو تر ماښامه پرې پخ چې خدای خپل یو شی مجټور کړو هلته خرڅو یو لسې شلېش موږ هغه باندې خپل رو یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځغ وینو تر سار نه خپتې لیک
وو 200 درې سو ونیم سو نه ورته خلاص نه مشر لرم مرتم تعلیم خور نه کې مشر
ډوډۍ شینه لرو ورو دا شینه لرو مردلته پیدا کوو موږ دا د پاره نه چې ما شان د پاره یو شی پیدا کوو تعلیم سره تل کلرم وحی نه لرم دا را د سل افغان زو سلام نن سل افغان لا څنګه یو تعلیم ته نه اخلاص مکتب ته نه اخلاص مشر نه لرو چې
دا د هلمند سلګونه دا ډول کوچنیانو دردونکې کیسه ده. دا ماشومان تر ډیره د داس کورنۍ دی چې د رواني جګړې له کبله پلرونه وجل سوي او یا هم کورنۍ بې ځای سوي دي. لا دې سره د پهون ریاست د مسولینو د معلوماتو پر اساس د هلمند په مرکز او یو شمیر ولسوالۍ کې ګڼ شمیر شونځي تړل سوي هم دي. د دغه ولایت د پهون رئیس رحیم الله سلطانی وایي چې وو شونځي تازه د رواني جګړو لامل دغلته په مرکز او ولسوالۍ کې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
وښ په تبا په شاوخوا کې د پخوا څخه غیر فعال دي. څنګه د ځین مشکلات په اساس باندې دي چې موږ تشکیل نه ورته لرو، ودانی نه ورته لرو، خیمه نهسته، کتاب امکانات نهسته، چې دا نه تابان به شونځي هم تړل. او په دغه ورستي ورځو کې چې د جنگونو بدبختانه په هلمند کې پیرسوي دي، د دې لامل ډیر شونځي د پیلند لپاره سکوڅوي دي. د دې جملې څخه څوار لسباب د پیلند لپاره په ناو کې شونځي تړل سوي دي. دوه باب نه دالي دي، یو باب نه سراج او د لسباب شونځي هم په مرکز پر یاد لري. مرکز د اطراف لکه فصلی بابا جی او دا سرکار خواته ده جنومتی کې چې هغه ممکن د موقت وخت لپاره د شونځي تړلې پاتې شي. خدای ته امید لرو چې برته د ځکهونکو پر مخ باندې شونځي خلاص شي.
د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستيال محمد امان نیکمل وای تر دې مهاله تر 300 پورې ماشومان چې دغه ولایت شاروالي سروې کړي په درنو کارونو بوخت دي. د دې په خبره چې د یادو 300 له جملې څخه د زینو سره مرسته کړي او په خبره چې بیلابیل د عامه په هوی پروګرامونه هم ورتلري.
نور هغه اطفال چې په بازار کې په شقه کارونه باندې بوخت دي د یو سرمیله وخت چې موږ د وکیل د وزیر له وکیلانو سره او د اسناپ له وکیلانو سره کوم سروې کړی ده. په تقریبا په تعداد د 300 تنه ماشومان له مختلفو اسنادو سره شاګردان دي او کار کوي. اوبدې ته ورته شاید ډیر کسان وي. په چې شخه کار کوي خود پلان گزاري وکړو. په دې ارتباط منصف ادارې سره خبره کړې ده، یو منظم پلان گزاري وکړو، اول یو فلټر وکړو په بازار کې، په ښار کې یو فلټر وکړو چې هغه ماشومان چې واقعا مجبور دي او هغه له هغه ماشومان څخه جلا کړو چې هغه هیڅ مجبوریت نه لري او کورنۍ دې ته هڅوي چې کار وکړي. بعد له هغه څخه موږ دې ته یو پروګرام لرو تر څو اړوندې ادارې، کوم چې تخنیکي ولایتي کمیټې غړي دي اړوندې ادارو، خپل د مسؤلیتو سره سم به ماشومان ته خدمات وړاندې.
بل خو بیا په لشکرګاه کې د عقلي، عصبي او رواني ناروغي متخصصین وایي چې په کوچنیانو درانه کارونه کول د هغوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالت منفي اغیز لري.
ستاسو له پیغامونو
زلایک د لغمان ولایت لنګار او سوالینه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډیر تر کم ده او د لیاري نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. د غلیاري غم دی او کې د لغمان ولی بيخي د غلیاري غم نه کوي. خلاص کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي، هیڅ کورو ته نشته. و سلام
زکلی والا شنا د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لريم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ټنا خپل کیږي، یعنی هغه په دغه شپالتي ایران ته بيږي. نظم د اړوند چارواکو سره د شله ورزه د چکم بندره دی او بند سلمن د روزاو ولسوالۍ د پرحات باندې باید دا بند وتړي. د تراخ د شنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه پکې وایي څلارو بار کې ډېر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورې هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. سلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په برخه کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرو نه، خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوایم نشته. همدغه مشکل زه لاس ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په برخه کې کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان درس مشکل سره د لاس ګریوان دي. تاسو زه غوښیو چې زموږ خبرې دا پوری چارو اکثر شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
اوس د رادیو په منځني سفر د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا خبرونه ارتوپیډي ناروغي ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر سرګندونی په دې ارتباط ووري. خوست کندوز ته مخه کو. د کندوز ولایت په مرکز کې شمن جونې د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسامي کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار شي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
په دې ورسوي کې په کندوز ولایت کې شمن رنجونو د تیراجه په نوم یو هنري ډله جوړه کړې ده او د خار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که مای گروه تحت نام
زموش هنری دلا د تیراژ په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغړنه چیرې خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغوي خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
هنر د هنر په ژبه د ټولنې ورځنی حقایق او پیښې بیانوي او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوي. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم لاري د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر خېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالي پای ته ورسوي او وربند اعلان کړي چې په هواد کې تلپاتې سولې ته لاره هوار شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو په عملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمیر فعال و هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي استلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د چنګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
له همدې راپور سره 12:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام له افغانستانه وزي. ښاغلی بورل دا څرګندونې پرون د ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړي. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په 2014 کې لږ تر لږه 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. امنیه قومنداني وایي چې لومړۍ 14 مازدیګر مهال هغه مهال وشوه چې د سرکانو په بهر آباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سړک د غاړې ماین وچاودید او کله چې خلک او پولیس راټول شول دوهمه 14 وشوه. ټاکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر 9 نیټې په کابل کې جوړ شي. د افغان فلم مشره سهرا کریمی وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپایي ټولنه د پخوانی شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، ګرجستان، مولداوي او اوکراین سره د مرستې په توګه هلته د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي. لسګونه معلولینو پرون د دوهمې ورځې لپاره په اوبخې د درېمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی د کار، روغتیایي اسانتیاو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکان برابرولو غوښتنه کوي. او د چین د ملي راډیو تلویزیون اداره وایي چې په دې هیواد کې د برتانیا د تلویزیوني چینل بی بی سي پر خپرونو یې بندیز لګولی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص هفتگی صحت خوش آمدین. البته این برنامه به زبان پشتو و دری مشترک است، از او خاطر به هر دو زبان ها میتونین سوالاتان را طرح بکنین اگر فرصت تلفن برتان رسید. موضوع بحث ما این بار مسئله ارتوپیدیک مشهور است. ما شما نامش شنیدیم، خب منتها بسیاری مسائلش نمیفهمیم. منتها فکر میکنیم که شاید درد مفاصل و عضلات و پای دردی و کمر دردی و از این قبیل مسائل مربوط به می خاندان ارتوپیدی باشه. اما چه مستخوان در این موضوع چه قسم رول میگیره او روی از او مسائل هم صحبت میکنیم. اگر مثلا پوکی و نرمی استخوان ها به این موضوع ارتباط میگیره یا نمیگیره، یا را از دکتر صاحب پرسان میکنیم چی بکنیم که اول خو به این مرزازا آغشته نشیم. از او خاطر متخصصینی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر صاحب عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر اکبر خان، از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن و همچنان پروفسور دکتر محمد حسیب، معروف متخصص ارتوپیدی و جراحی ستون فقرات، هم از طریق تلفن مهمان ما هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. اول دکتر صاحب معروف، در مورد ارتوپیدی اول از شما یک معلومات بگیریم. ارتوپیدی چی مانا و چی چیزها را در بر میگیره؟
در مورد ارتوپیدی اگر مختصر ترجمه بکنیم از لسان ایرانی گرفته شده و معنایش یعنی اصلاح کجی در نزد اطفال، معنای ارتوپیدی، پیدیا اطفال و ارتو کجیا و سوی اشکال در نزد اطفال که از را میگن. و ضمن ارتوپیدی دیپارتمنت های بسیار زیاد را در بر میگیرن، از قبیل تروما یا شکستگی هایی که در اطراف دستگان ها پیدا میشه، در بخش ستون فقرات، بخش جوینت یا عملیات های زانو و هپ یا بگک،
میگن بخش مایکرو سرجری یا هند سرجری میگن بخش سپورت میرسن کسایی که در جریان سپورت را افگار میکنن اکثرا پتولوژی هایی که ایجاد میشه از باعث خط لگامنت ها رو داخل مفصل زنو پورم ارتفیزی تبر میکنن لذا تقریبا نو دیپارتمنت دیگر هم ارتفیزی در بر میگیرن.
احمدی صاحب محترم، شما هم اگر چیز علاوه میکنین روی مسئله که دکتر صاحب معروف گفتن؟
بعد از اینکه ما معنای لغوی ارتوپدی را که با اصطلاح سوی شکل که پیشتر معروف صاحب خیلی عالی فرمودند گفتند، در مجموع اگر تعریف مختصری بر از این ما بتیم که تداوی اینا در بنو دیپارتمنت گفتن یا تقسیم کردن، در یک ناحیه که عصب از عضله است خصوصا در اطراف که ما اگر یک دست مد نظر بگیریم، اویه یا شریان یا رگای خون است، استخوان است، ترمیم اینا همگی تحت پوشش ارتوپدی است که مربوط به دیپارتمنت های مختلف ارتوپدی میشه، و قسمی که معروف سب یادآوری کردن و اینا مورد تدابیر قرار میگیرن.
بسیار تشکر احمدی صاحب محترم. دکتر صاحب معروف، بخیالم که بهترین رایش ایست که اول دمی مرزا هیچ کس آغشته نشه، از او خاطر ما هم جسته خیسته دکتر واری شدیم، از هر کس هر چیزه میشنویم و باز روی ناقی ناقی گفته میره، مال کدام غلطی نشه. منتها میگن که آفتاب بسیار زیاد مهم است به استخوانا، از او خاطر ویتامین های مختلفه که باید شوه، یعنی غذاها مسائل دیگه کلش که کنترل شوه، اول جلو از این گرفته شوه که کسی به این خدا ناخواسته به این امراض نوع دپارتمنت شما به هیچ کدامش مصاب نشه، درگیر نشه. از او خاطر معروف اول این یک توصیه بکنین به شنونده عزیز ما که اول چی باید شوه که جلو از این گرفته شوه، اگر در پشتو هم بگوین خوب است که بر دو زبان بفهمن بفهمن پروفسور معروف.
تشکر بسیار زیاد. ما هم سلام و احترامات خود را به جناب پروفسور احمدی فعلا حتما احترامات تقدیم میکنم. به اجازه شان البته یک چند نکته مختصر در مورد همین مسئله که شما یاد کردین یادآوری میکنیم. نخست ارزش بسیار بالا داره به اصطلاح مراتمند موندن سیستم غذایی یا زند یا نیتریشن کندیشن یا لایف استایل اشخاص بسیار مهم است. مثلا اگر یک فرد در مدت 24 ساعت از غذاهای کافی عدف ما غذای کافی نمی غذایی است که شامل پروتین به اندازه معین، ویتامین به اندازه معین و منجال به اندازه معین و یک میزان به بین نمی غذاها ایجاد بکنن، انشالله کمتر به این مشکلات مواجه میشن. و قسمت کشور ما یک کشور اسلامی است که الحمدلله اکثرا از این مشکلات به قدم نخست خانم ها شکی هستند، چون که ما همیشه به اصطلاح با حجاب هستند و از شعای آفتاب کمتر مستفید میشن. این که شعای آفتاب خودش در تشکل ویتامین دی به خاطر مصرف وجود نیاز است، لذا اونا در جاهای هم که زندگی میکنن و حوالی های تعمیر زمینه گرفتن آفتاب به شکل دوامدار و منظم پیشن مساعد نیست. اول کنم که از آفتاب خود استفاده بکنم که هم یعنی امراض از کمتر و کمتر مستدر و زمینش یک پروژه تحقیق را که ما در سال 2018 در ناشد رساندوم مسئله که پانتین و ساکر که دینگر که احمدی که هم امکار ما بودن از ما که در پشکسات هستن، ما این موضوعات بسیار زیاد به اسلام توکست کردیم یا دقت کردیم. یک چیز به نام AGE یا Advanced Glycation End Product اما پروتینایی هستن که اینا به اسلام تثبیت میشن. یعنی
دکتر صاحب احمدی، شما شکر که پروفیسر هستین عنوان تان نشته نکدن، منتها ما یک چیز دیگر میخواستم بگویم که وقتی که ما در برنامه ها از غذای صحی و از ویتامین منرال یگه پا صحبت میکنیم، بعض از شنونده های ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته ما رو مورد انتقاد شدید قرار میده که شما فقط که غریبی در افغانستان خبر ندارین، بر از اینا گفته میرین اتکو اتکو. منتها ما به این فکر هستیم که هر فرد افغانستان، هر انسان حق داره که ماکسیمم به آخرین حد حق خود باید به دست بیاره و حق داشته باشه در هر ساحه، حق معلومات، حق غذا، حق کار، هر چی که هست. ما میخواییم آگاهی بتیم و ای که میشه نمیشه ایره اگر مردم حق خود نفهمه، کارهای خود نفهمه، طلبم کده نمیتونه، از رهبرای خود خواستم نمیتونه، از او خاطر به خاطر روشنی افکار عامه ای کارا را میکنیم، نه به خاطر آزار دادن کسایی که تقریبا 80-90% مردم که مثلا خوراک ندارن درست یا دیگه ندارن. او موضوعات علایده است که رویش علایده صحبت میکنیم. از او خاطر لطفا شنونده های عزیز در هر موضوع با ما همکاری کنین که افکار عامه و روشن و روشنتر و خوب و خوبتر شود. به طور مثال احمدی صاحب در جرمنی وقتی که مادر که حامله میشه از ماه دوم سوم ددان خانه ما مکتوب رسمی راجستری آمد که ده دانه کست و ده او میگفت که چی باید شوه که طفل به دنیا سالم بیایه. از جمله دکترها یک نوع دوایی ویتامین دی بود بخرم یا چی بود، اینه حتمی و ضروری هر مادر باید بگیره پیش از این که طفل بیایه. از او خاطر سب انسان بسیار زیاد ارزش داره سب. از او خاطر به خاطر سالم بودن نه یک انسان در افغانستان سب. احمدی سب چی باید شبه؟ چی چیزا شما توصیه میکنین؟
من سوال شما را کاملا گرفتم و چی جای خوشبختی است که شما پروفیسور سب معروف هم که دعوت کردین. ما از اینا از یک پانتون فارغ شدیم از ژاپن
با نام خدا.
ما یک هر دی ما با مو یک درجه علمی که پیجدی باشه هر دی ما یک پانتون فارغ شدیم. ما در یک شفاخانه ملی تخصصی کار میکنم و مسئولیتی شفاخانه را دارم. اما فرموده شما که وقتی که ما به اقتصاد افغانستان میبینیم، متاسفانه شرایط اقتصادی وطن ما ایجاب گرفتن غذای خوب نمیکنه. لیکن موارد است که ما باید به او کمی توجه داشته باشیم. یک خوبی که در افغانستان است، غذا ارزان است، خصوصا ترکاری. ما به مقدار کافی از ویتامین ها را از ترکاری گرفته میتونیم. شما اگر ترکاری را قیمتش از افغانستان تا ژاپن یا تا اروپا را ببینین، زمین تا آسمان فرق میکنه به نسبت ارزان بودنش. یعنی افغانستان در مراتب ارزان است و هم اقتصاد یا درآمدی که ما داریم میتونیم که به مقدار کافی ترکاری را بگیریم. شما میفهمین که بیشتر مردم دهنشین هستند در افغانستان و اونا هر کسی یک توت زمین داره که در دا او انواع متفاوت از این ترکاری ها را که خصوصا اسپناش و همو پالک را که برش میگن که یکی از بهترین ترکاری ها است، میشه که از او استفاده بکنند. چیز دیگه که باید یادآور شویم، ما که وقتی پروتین میگیم در ذهن ما تنها گوشت نباشه، که حال ما متاسفانه که در افغانستان نظر به اقتصاد مردم یک در قیمت است. ما انواع حبوبات هم داریم مثل لوبیا که از او هم ما میتونیم پروتئین کافی بگیریم، یا بعض مواد دیگه که پیشتر من از ترکاری یادآور شدم، سمارق که امروز هم ارزان است در افغانستان و هم به دسترس است و هم هر کسی میتونه که در مزرعه خود یا در خانه خود یک جای خرد را برای سمارق انکشاف بده، میتونه که از او به مقدار کافی سمارق بگیره. این بسیار یک غذای خوب است برای گرفتن پروتئین. و پیشتر همونطوری که پروفیسور صاحب معروف یادآور شدن از بحث ویتامین دی که شما پرسیدین، ما به مقدار کافی شعای آفتاب داریم در افغانستان. شما بهتر میفهمین که بعضی کشورهای اروپایی شاید هم تا 6 ماه را شعای آفتاب خوب نداشته باشند، لیکن در افغانستان شعای آفتاب به مقدار کافی است. لیکن طرز استفاده از این همونطوری که معروف صاحب یادآور شدن از مسائل حجاب و مذهبی بودن ما، یک در افغانستان یک قرار تحقیقات آخری که صورت گرفته در تمام کشورهای اسلامی، خانمایی که مسلمان هستند اینا اکثرا معروض به کمبود ویتامین دی بودند و یک دلیل عمده از او هم نبود شعاع آفتاب بود، که ما شعاع آفتاب حالا با آسانی میتونیم که حتی در خانه خود اگر شعای مستقیم آفتاب کلکین باز باریم و خود برهنه بسازیم تا مستقیم آفتاب به جان ما بتابه، ما میتونیم که او را از او مستفید شویم. بنابراین برای روشنی افکار عامه باید یادآور شویم که ما از موارد عادی و بسیار ارزانی که در شهر در دسترس همه که قرار داره، خصوصا موارد ترکاری، ما میدونیم که از او به مقدار کافی ویتامین ها را بگیریم.
جناب احمدی صاحب اگر مشکل نباشه، یعنی موضوع سوال اول از دوستای ما را که گفتن در جریان حاملگی یک مادر چی بگیره که به اصطلاح کدام غذا را استفاده بکنه که طفل صحتمند و بدون کدام مشکل داشته باشد، همه طور بود نه؟ به این مورد خب امی خود دوره حمل یا وقتی که مادر باردار میشه، یک خانم باردار میشه، دسته مرحله تقسیم میشه، ترمستر اول، ترمستر دو، ترمستر سه، که نظر بین این ترمستر امی خانم ها اجازه دارن که
بسلامی مواد تقسیم بکنن و هر فاز یک مواد غذایی ضروری باید بگیرن. لذا به صورت کل توصیه خوب در کسایی که بسلا امیدوار هستن این است که اونا همیش از غذایی که حاوی آهن باشه و فولیک اسید داشته باشن استفاده بکنن. ضمناً لبنیات فراموش نکنن. مبهمی موضوعی که ما پیشتر اشاره کردیم، موضوع ویتامین دی و بسلا گرفتن غذای مکفی فراموش نشن انشاءالله. طفل صحتمند خوب میداشته.
امی قاریس پشتون هم یک سوال کرد که
در پرابلم پیدا کرده یا در مشکل پیدا کرده سن خوزه بسی سن مشخص نده او اشخاصی چه سنه به تلویخ پاسی گیه لاره گیه اگه دیر کندی دی به نفسال دردیم دکارم به خواره پی حساب رو تو بیلیشی چه اگه خواره که لبنیات که دیری لکه شیدو مستا پروت در چایان چه کلسی هم خبو لری او آهان هم لری اگه چه دیر استفاره که انشاءالله بای در دل مخاصل دسه مشکل تا مواجه که اینه به سلویخ نپور در خلق کندی دی به در نفسال دردیم دکارم.
تشکر دکتر سپ معروف، خیلی خوب توضیح دادند این مورد. در مورد سن مفصل را که گفتن که چه وقت تخریب بشه، همونطوری که معروف سپ فرمودن که یک سن مشخص وجود نداره، ضعیفی استخوان و برادر یاد کردن که همونطور معروف سپ خیلی خوب فرمودن. ببینید ما بهترین سن تکمیل کلسیم در استخوان خود تا سن 20 سالگی داریم. تا سن 20 سالگی ما به مقدار کافی کلسیم با مو شرایط بدنی که برای مو شما مثال ایجاد شده ما میتونیم که به مقدار اعظم کلسیم ذخیره بکنیم. بعد از سن 20 سالگی ما در یک سن هستیم که کلسیم بیشتر زایاد داریم و این زایاد مثال در خانم‌ها این بیشتر است، این زایاد که شما اگر برگردین به پوکی استخوان نزد خانم‌ها ببینین این به مراتب حادث شدنش بیشتر است نسبت به آقایان. اگر ما بعد از سن 20 سالگی مقدار کافی لبنیات که بگیریم، لبنیات که وقتی میگیم شامل همی شیر و ماست، پنیر، دوغ و چکه و اینمی ها همگی شامل همون بخش است که ما اگر به مقدار کافی از این استفاده بکنیم میتونیم که یک استخوان سالم و یک مفصل سالم داشته باشیم. در پالوی از این ما اگر تمرینات مداوم از سن جوانی یا هر سنی که شروع بکنیم برای تقویه ساختمان‌های داخل مفصل و برای تقویه عضلاتی که در ثبات مفصل رول داره او را انجام بدیم که اینا تقویه باشن، طبعا که ما برای همیش یک مفصل سالم می داشته باشیم.
احمدی صاحب شما اگر چیز علاوه میکنین؟
بسیار زیاد تشکر از عزیزایی که تماس گرفته بودن و سوالای خوب را مطرح ساختن. در مورد گله برادر ما که اونا شکایت داشتن که به یک دکتر یک نوه نسخه می دهد و یک دکتر یک نوه فرمایش معاینات لابراتوری می دهد یا معاینات تصویری، ما متاسفانه در طول سالهای گذشته یک سیستم منظم صحی مثل اروپا و مثل دیگه کشورهایی که ما اول باید به دکتر خانوادگی مراجعه بکنیم بعد از او به متخصص بخش مراجعه بکنیم در افغانستان نداریم و ایجاب میکنه که باید این سیستم ایجاد شود در افغانستان که انشاءالله به زودی می توجه رهبری حکومت هم بمی است که سر سیستم صحی باید بیشتر توجه صورت بگیره. ما عزیزایی که صدای مرا از طریق رادیو شما میشنونی است که اینا باید با مداکتری که مراجعه میکنن با مداکتر اعتماد بکنن و تا وقت مراجعه بکنن که خود دکتر صاحب اونا را به یک دکتری که دمو مورد تخصص بیشتر داشته باشه یا فهمیدگی بیشتر داشته باشه یا دانش مسلکی بیشتر داشته باشه تا اونا معرفی بکنن. تا اینکه من مثال اگر یک مشکل درد کمر دارم یک بار به یک دکتر اورتوپدی میرم، نسخه‌ش میگیرم خب نمیشم، باز بعدن پیش دکتر دیگه اورتوپدی میرم خب نمیشم، این هم مصرف زیاد میشه و از طرف هم تشخیص همیش گنگ میمونه. اگر به دکتر اولی که مراجعه کردن، خصوصا حالا شما میفهمید که در افغانستان بیشتر همونطوره که پروفسور صاحب فرمودن که ما دکترها در هر بخش عالی شکر خدا زیاد داریم، در بخش ستون و فقرات دکترای بسیار خوب داریم، در بخش مفاصل دکترای بسیار خوب داریم، همونطور بخشای دیگه طبابت که بخش معده باشه، بخش قلبی باشه، بخش کلیوی یا گرده باشه، به هر کدام از این حال ما دکترای خوب داریم. به یک دکتری که ما مراجعه بکنیم و همو دکتر ما را تعقیب بکنه در ولایت ما، بعد اون دکترای ولایت خودشان میشناسن که در شهر کی دکتری خوب است، نه دفعه در کابل، و اگر توان از با تداوی نباشه یا معاینات خوب تشخیصی در ولایت نباشه، اونا با آسانی میتونن که به کابل رجعت بدن مریض را. گلی و برادر به چشم دیده است و پیام به همه شنوندایی است که اینا همو دکتر اولی را که پیش مراجعه میکنن کوشش کنن که با مشوری همو دکتر اول نزد دکتر دومی برن.
معروف صاحب، امی شنونده ما که گله کرد که بعد از کوچی صاحبم یک سوال کرد، من تا من سوالش درست نفهمیدم، اگر شما یادداشت کردین چی بود سوال بعدی صاحب؟
بله کوچی صاحب سوال داشتم
که رفیقشان
سوال دارم. سوال از اینایی که تینها یک درد دارم، این مثلا این را که من بیشتر دلائی پسترا کردیم و بخشیم.
بله، معروف سب تلفونتان خراب شد سب، تلفونتان استخوانایش یک ذره به خیلی ویتامین دی کار داره، مزیش نیست سب. گرچه از ژاپن آمدین سب، تلفونای ژاپنی خوب باید کاکا باشه، مگر مزیش نیست در این وقتا تلفونای ژاپنی. خب به هر حال معروف سب یک کمک جایتان تغییر بتین ببینیم چطور میشه.
صدای
مردارین آل صدایتان خوب است. امو همکارم امو شنوندی ما یک چیز پرسان کرد، امو رفیقش مریض است، خودش نیه رفیقش،
رفیقشان اونا از یک درد عمومی یا استپنیا یا دردای استخوان شاکی بیرن. همین برنامه را که ما دیسکس را که پیشتر کردیم یا بحث را که پیشتر کردیم، اگر اونا تصویب کرده باشن انشالله مشکل از نا حل میشه. اول خو قسمی که تمایز بیاداری کردن که ما تستای لابراتوری کشم باید انجام شد، دیده شد که کنا کرام مندال کم بوده از سجید، اگر به شکل نقطهی یک ساها یک مسئل دست میکنه باز تاروشی خاص بالای هم قسمت شد بگیره، چون یک جاندرگی عمومی دارن اونا یه در تشکه میشه برشن تنگر میکنن چیز دوتر مراجعه کنن که سیده های چک شدن برن باز اما نقطه و دواشن تحصیل شد.
مدی صاحب، ما از دیگه تلویزیون ها و کانال ها و اینا یکان چیزا رو میبینیم، یک پروفیسر یک دکتر ارتوپیدی میگه که گفت، یعنی ما شنیدیم که گوشه خود، اون میگه که 70% تمام مسائل صحی یک انسان زیادتر به پاهایش خلاصه میشه. میگه این پایایتان اگر صحیح محافظه بکنین در دیگه مریضی ها آغشته نمیشین. به طور مثال میگن باید حداقل هر روز 40 دقیقه قدم بزنین، قدم صحیح دم درست، که امی عضلای پایتان باید قوی باشه. اگر عضلای پایتان قوی نباشه کل دردایتان از اینجا با شروع خواهد شد. اهمیت پای در بدن انسان میگن عجیب غریب بسیار زیاد مهم است، یعنی بسیاری ها قلب و گپا میگن، مگم دی پای میگه بسیار توجه باید شوه. احمدی سب شما موافق هستین به این دکتر که توصیه رو میکنه یا نه؟ احمدی سب
بله، ما کاملا با دکتر سبی که توصیه را کرده من موافق هستم. نمیخوایم که به بود علمی از او که من اصطلاح تلفظ بکنم کسی نفهمه، میخوایم عادی و عامیانه بگویم. شما میفهمین وقتی که ما همیش نشسته باشیم، کارهای نشسته ای میکنیم یا کارهایی که یعنی بیشتر تحرکیت نداشته باشیم، عالم از امراض متوجه ماست. شما اگر شنیده باشین میگه اگر شما روزی نیم ساعت قدم بزنین از مرض شکر در امان میباشین. این به این معنا است که فعالیت بیشتر فعالیت ما ارتباط مستقیم به گردش ما که با پاها میشه انجام میشه، و ما اگر با دست کدام کار را که انجام میدیم نشسته، شما بهتر میفهمین که اوقدر ما فعالیت جدی را که شامل یک با او مثال وزن را بلند بکنیم یا خستگی را با کارهای دستی خود احساس بکنیم اوقدر نیست، لیکن با قدم زدن با حرکاتی که ما انجام میتیم ای امو ارگانهایی که داخل بدن ما شما هست، مثل قلب ما، مثل گرده های ما، مثل شش ما، مثل سایر ارگانهای حیاتی یا عضوهای حیاتی که در داخل بدن ماست، اینا هم امو حرکات یا امو موارد تمرینی را که نیاز دارن با این گردش ما میگیرن. دکتر صاحبی که توصیه کردن که ما حداقل باید روزانه 40 دقیقه قدم بزنیم، طبعا که قدم زدن و استفاده از پاها فوق‌العاده یک کار خوب و یک وقایع خوب برای جلوگیری از امراض دیگه ارگان، خصوصا حتی ما همیشه که نشسته می باشیم از نظر روان هم خسته می باشیم، مغز ما خسته می باشه. این قدم زدن بر ما شرایط را مساعد می‌سازه، بر علاوه که ما دید خود می بینیم، اطراف خود می بینیم که از نظر روانی آرام میشیم، برای خود انمی تحرکت هر عضو ما هم خیلی مهم.
معروف صاحب، اگر شما هم چیز برازی علاوه میکنین بریزی به خاطر جلوگیری امراض مختلف باید سپورت شوه و مخصوصا این پاها صحیح امی مفاصل از این قوی اگر نشمه. حتی اون یک مثال داد، گفت یک تجربه شده اگر یک انسان 2 هفته متواتر از جای خود شور نخوره و قرار خو کنه، یعنی هیچ کار نکنه، حرکت نکنه، میگن که امو عضلای از او بیخی ضعیف میشه، یعنی صحت از او بسیار زیاد خراب میشه، یعنی به دیگه مریضی ها هم را پیدا میکنه، میگه تجربه نشان داده. معروف صاحب، شما به خاطر حفظ پاها چی توصیه میکنین؟ برای اینکه ما قدر پایمای خود نمیفهمیم، وقتی که لنگ شدیم باز میفهمیم، یا که چپه شدیم میفهمیم، یا که شکست میفهمیم. نیست مگر پیش از پیش اگر قدرش بفهمیم چطور خواهد شد. معروف صاحب،
بسیار خوب است، این یک معلومات بسیار خوب جامع و عالی را جناب احمدی صاحب ارائه کردن که من موافق هستم با حرفا و دیدگاهشان. هدف از حرکت پاها در قدم نخست نمو موضوع اکسرسایز سپورت است، این که قدم زده شود و این که بهتر است که اگر بایسکل رانده شود و این که اگر جن میرن یا آبازی میرن، بسیار یک نوع سپورت اکسرسایز را بکنن که مو انرژی را که روزمره میگیرن او با مصرف برسه. و موضوع بعدی میمونه موضوع تقلصات عضلی. زمانی که یک عضله تقلص نکنه و یک تنبال بمانه، عضله به طرف خوردی میره، چون که به اثر تقلصات یا کلسیمی که انسان روزمره میگیره این تبادله میشه و عضله بالاخره اون فعالیت خود نگاه میکنه و به فعالیت که نگاه میکنه طبیعی است که سرکلیشن یا جریان خونی که لازم است به قسمت میرسه. و از این میشم احمدی که اشاره کردن که هر خیر اکتیویتی یا فعالیت را انسان بکنه همه خدر وصلا جریان خون سریع در روزی خود میرسه باشه که خود جلوگیری کننده از ایجار یا دوزید آمدن پاتولوژی یا امراض است. ولی بعضی مسائل استثنایی وجود داره، فرضا یک انسانی که اگر به اصطلاح پا نداره یا کانجنیتال یا که به اثر حادثات مریض میشه، اینا اگر پا ندارن پس اینا انسان های صحتمند حساب نمیشن. ما فکر میکنیم که به صورت کل حرکات فیزیکی چی از پا باشه چی از دست باشه کمک کننده است به خاطر حفظ صحت انسان.
والا پروفسور صاحب، بسیار خوش شدیم، ما خواهد بسیار زیاد از شما معلومات گرفتیم، مستفید شدیم، امیدوار هستم که قناعت شنونده عزیزم حاصل شده باشه. وقت برنامه ما به پایان میرسد، بسیار زیاد تشکر پروفسور دکتر عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر اکبر خان، پروفسور دکتر محمد حسیب معروف، متخصص ارتوپیدی و جراحی ستون فقرات.
تیرات اوه یه چیزا کنا تیر پزړګي میشي لمبا کنا تیر پزړګي میشي لمبا کنا تیرات اوه یه چیزا کنا تیرات اوه یه چیزا کنا
سر خوری با دوا کنار اوست پس سر خوری با دوا کنار تو چرا تو وای چیزا کنار تو چرا تو وای چیزا کنار